ಚಾಲ್ ರೇಡಿಯೋದ اوزن کو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منی وخت ورځي یو بجه شوی په دې غړي کې بوره د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په هغه بیگند شوی چې د پټرول په پمپ کولاړ وو تر بل درسته په موټر او پمپ باندې اور لګیدل چې د پولیسو وینا اتلستنا وجل شوی او درې نور جبل شوی دي د خبر ایجنسی د باړې د برخم برخیلو سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د پوځي عملیات ودرول شي او کرفیو دې ختم کړي شي د درسنګه نور هم به شمیر رپورټونه لرو په روسي نمای کې د رنگون نړۍ اوریځ خبرونه هم لرو خو لومړی وردو پامیر ساحل ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبری سرټ کې د بلوچستان په خوزدار کې پر پرونی او ډزو کې د وژل شویو شمیر تل ستر رسیدلې دی. روسیه په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه اعلانولو هرکلی کړی دی او اسرائیل ویلي نوی مصري حکومت ټکان ورکوونکی آمرانه قوت لري. بشپړ خبرونه د پاکستان په بلوچستان کې د پرونی ډزو او بیا چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو شمیر تل ستر رسیدلې دی. له سیمې د مشال رادیو خبریال وایي په پیښه کې درې کسان ژوبل هم دي. د خوزدار د پولیسو مشر فصیح الدین مشال راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې خځې او ماشومان هم وژل شوی دي.
د پټرولو په یوه دکان ډزې سوې چې په دې وخت کې همدلته یو ویګن ولاړ و او تیل یې اچول. کله چې ډزې سوې نو د تیلو ډرمو اور اخیستی او تر هغه وروسته همدا لویه پیښه رامنځته سوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول اتلس تنه وژل شوه.
د پولیسو په خبره په دغه پیښه کې وژل شوي ټول د سیمې ځایي اوسیدونکي بلوڅان دي او پر ویګن د حملې پړه تر اوسه پورې چا نه ده منلې. یو پاکستانی استاد چې د اسلام سپکاوي په معاملې کې ککړه بلل شوې په لاهور کې د قهرجنو خلکو لخوا د نجونو پر یو ښوونځي تر حملې وروسته پټه شوې ده. د عرفا افتخار په نوم دې استادې خپلو شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام پیغمبر سپکاوي حوالې ورکړل شوې وې او همدې خبرې خلک غوسه کړي ول. د سکول انتظامی ویلي دوی د دې ناولي کار ذمهوار دي دي او استاد ته د سزا ورکولو غږ کړی دی. عرفې د سکول هیډ ماسټر ته ویلي دي چې په غلطۍ د پرونکې جملې د کور لپاره په ورکړل شوي سبق کې ورنکړل شوی وي خو پر دې سربیره نوموړی له ښوونځي ایستل شوې ده. د ښوونځي هیډ ماسټر عاصم فاروقي پولیسو نیولی دی او تر 14 ورځو پورې به یې د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ ده. روسیه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې هرکلی کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سې شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې وویل مسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په سختو شرایطو کې ترسره کیدونکي دي او د هغوی د بریا لپاره باید شته ستونزې هوارې کړل شي. برتانیا وایي د افغانستان ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل چې له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو څارنه او تفتیش زیات شوي دي. هیک ویلي دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د برتانیا او نورو متحدانو پوځي ستراتیژي منحرفه نه کړي. د روان کال له پیله په داسې بریدونو کې 11 برتانوي سرتیري وژل شوي دي. زیاتره برتانوي سرتیري په هلمند کې دېره دي. د افغانستان په هلمند کې څلور پولیسان د خپل ملګرو له لاسونو وژل شوی دي. د ګرش کولسوالۍ امنیت قومندان محمد توریالی پرون وویل ډزې هغه وخت وشوې چې د پولیسو خپل کاري شفټ بدلاوه. دغه څلور پولیسان د خپلو څلورو همکارانو لخوا چې باید د دوی پر ځای دنده پر مخ بیولې وای وژل شوی دي. توریالی ویلي چې حمله کوونکي تښتېدلی دي. د اسرائیل یو لوړپوړی چارواکی وایي د مصر نوی حکومت ټکان ورکوونکی آمرانه قوت دی. پرون د اسرائیل د دفاع وزیر یو لوړپوړی مرستیال اموس ګیلاد د اټکل کړی دی چې د اسرائیل او مصر ترمنځ به په لوړه کچه هیڅ ډول رسمي اړیکه موجوده نه وي. دی وای له هغه ډیموکراسۍ سره چې سر یې اوچت کړ نو یو ټکان ورکوونکی آمرانه قوت رامنځته شو. چیرې دي هغه ځوانان چې د تحریر په څلور لاره کې مظاهره کوله؟ دوی ورک شول. په پارلمان کې اخوان المسلمین 30% او سلفیان پکې 15% دي. پارلمان شین دی او دا شینوالی د ماحولیاتي نه دی. مصر او اسرائیل په 1999 زیږیز کال کې د سولې تړون لاسلیک کړی و. دا د اخوان المسلمین او د مصر د ولسمشر محمد مرسی د راتګ او ارزښت ښکاره کېدو په اړه د اموس تر ټولو توندې څرګندونې دي. راپورټونه وایي شامی پوځ د هیواد په شمال کې یوه مهمه اډه پرېښې ده. تر اوسه په ازادانه توګه د دې خبرې پخلی نه دی شوی چې شامی ځواکونو د سراقیب اډه پرېښې ده او که څنګه. د راپورټ په اساس ځواکونو اډه تر هغې وروسته پرېښوده چې د پنجشنبې پر ورځ یاغیانو د سراقیب په شاوخوا کې پر درې پوځي اډو حملې وکړې. دا سیمه له حلب 50 کیلومتره لرې د جنوب لویدیز خواته پرته ده. د بشري حقونو لپاره شامی څارډلې ویلي سراقیب او شاوخوا سیمه اوس په بشپړه توګه د رژیم ځواکونو تر کنټروله وتلې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون ناوخته د هیواد په مشرقي برخو کې د تیلو کمښت پوره کولو لپاره ګام واخیست. په توپان ځپلو سیمو کې د پټرولو کموالي له کبله اوږده کتارونه جوړ شوي دي. اوباما د دفاع وزارت ته امر کړی چې 8.5 میلیونه ګیلنه ډیزل او 45 میلیونه ګیلنه پټرول د هغو سیمو ته ورسوي چې پکې د تیلو کموالی پیدا شوی دی، ځکه چې د برښنا نشتوالي له وجې هلته پمپونه کار نه کوي. دې سیمې ته به د سه شنبې یا چهار شنبې پر ورځ بل توپان هم راشي چې له کبله یې کېدای شي د حرارت درجه ټیټه شي او کېدای شي د دې توپان له کبله باران او واوره هم واوري. او د اکتوبر په میاشت کې امریکایي اقتصاد 1,000 خلکو ته کاري موقع ورکړی دی. له دې سره په تیرو دوو میاشتو کې د اټکل پرتله زیاته وده شوې ده. د سپټمبر په میاشت کې په امریکا کې د بیکارۍ کچه 8.9% ته لوړ شو، ځکه چې زیاتو امریکایانو د کار لټون پیل کړ. په امریکا کې حکومت یوازې هغه کسان وزګار بولي چې د کار په لټون وي. د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.
اوردونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواري د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د تیلو په یو پمپ کې په ولاړ گاډي د برید اوروستو ور لګیدلې. د باړې برقمبرخیل اوسیدونکي له پاکستان حکومت ته څه دا قسمه غوښتنه کوي؟ په چارسده کې د امن یو مشاعره شوه چې پکې یو شاعر وایي دلته بد څه مینه خوره شي، نفرتونه به ورک شي، جنگ د بارودو شته خو جنگ د نظرونو نشته.
دلته بد څه مینه خوره شي، نفرتونه ورک شي، جنگ د بارودو شته خو جنگ د نظرونو نشته.
او په روسي نوایي کې د رنگونو نړۍ اونیزه خبرونه هم لرو.
لومړی مو یو داسې کس د کیسې نه خبروم چې د اواز د رفتار نه تیز سفر کړي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی.
He broke the speed of sound as he hoped. There he's coming. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down on the earth safely back. World record
holder. Let's start again. We're going to report on the road. We're going to start again. یوز د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په هغه ویګن برج شوی چې د پېټرولو په پمپ ولاړ وو. تر برید وروسته په موټر او پمپ باندې اور لګېدل چې د پولیسو په وینا 13 کسان وژل شوي او د نور جوبل شوي دي. په موټر د برید مسولیت کومېډالې قبول کړي نه دی. تفصیل یې خدای نور نصر راکوي.
د خوزدار سیمه پولیسو او آئینی شاهدانو مشال راډیو ته ویلي د جمعې په مازدیګر په یوه ویګن ډول موټر هغه مهال ډزې سوي چې دا ویګن د ایراني پټرولو په یوه پمپ ولاړ و. پولیس زیاتوي تر ډزو وروسته د پټرولو پمپ اور واخیست چې ورسره سم په ولاړ ویګن هم اور ولګید. خو د خوزدار پولیسو مشر فصیح الدین بیا مشال راډیو ته وویل لومړی ډزې د پټرولو پر دکان سوي دي. د پټرولو په یوه دکان ډزې سوي چې په دې وخت کې همدلته یو ویګن ولاړ و او تیل یې اچول. کله چې ډزې سوې نو د تیلو ډرمو اور اخیستی او تر هغه وروسته همدا لویه پیښه رامنځته سوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول اتلس تنه ووژل سوه. په ټپي سویو کې هم یوه ښځه ده چې کراچۍ ته یې منتقله کړې. هلته له همیادې سیمې څخه د صادق په نامه یوه عیني شاهد بیا مشال ته وویل په دې پیښه کې شاوخوا دولس د تیلو دوکانونه په مکمله توګه سوځل سوي چې تر یو ساعت وروسته یې لګېدلی اور قابو کړ. چیرې چې دا پیښه سوې هلته د پټرولو نور دوکانونه هم شته. شاوخوا څلور وسلوال ټول راغلي دي او پر یوې ګنې تر برید وروسته په دوکانو هم ډزې کړي دي. تقریبا شل کسان په دې اور کې سوځېدلي چې ښځې او ماشومان هم پکښې دي او ورسره یو درجن کسان نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا په ویګن کې ټول مسافر ځایي اوسېدونکي وو او د بلوڅو له بیلبیل قبیلو سره یې تعلق درلود. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه هم کومې ډلې قبول کړی او نه هم پولیسو څه ویلي چې د دې برید تر شا د چا لاس کېدای سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د باړې د برقم برخیلو سیمې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی په سیمه کې دي پوځي عملیات نه کوي. دوی د کرفیو د ختمولو هم غوښتنه کوي. دوی دا وکوي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه ده او پکې د حکومت عملداری بحال ده. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبر یاله کوي.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د برکمبر خیلو سیمې خلک وایي چې د دوی سیمه د پخوانه پر امنه پاتې شوې ده او دلته د حکومت واکمنی بحال ده او باید امنیتي سرتیری دلته د پوځي عملیاتو کولو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د باړې د نورو ځایونو په څیر اوس د تیرو څو ورځو نه د دوی لارې هم تړل شوې دي او په سیمه کې یې کرفیو ده چې له امله یې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې هکله باندې د برکمبر خیلو سیمې تن جمیل پریدی مشال ریډیو ته وای
نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کنا چې دا اپریشن دې ما کوي ځکه چې کما کرفیو رو دارین خاتم کی چې کوم لارې بند شوې دي خلکو له ډېر تکلیفونه ورسېدل. دا یو کار ډېر په امن سره پاتې شوی رو تو چې نه پکې سره تکلیف شته نه پکې حکومت سره تکلیف شته پوه شي حکومت هم کول شو کی.
او د باړې سیمې یو بل تن محمد نبی د خپل ستونزو په اړه وای
د خارو خدامو سره جوړه شوې چې نه دوړشته نه چې نشته ځکه چې د پنځ ورځې کېږي چې دا کرفی لګېدلې رسومونه دوکونه ریاشه باندې هغه باندې خلک نشي وتی د کینې وچرنه بهر وتی شي نه روډ لا وتی شي نو چې کوم سامان تر هغه کې وو د خارو پر بازار کې دا ټول وختي ختم شوه رشته شپې.
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخې د باړې په برکمبر خیلو کې د پوځي عملیاتو د رئیس سارولو لپاره د پولیټیکل ایجنټ خیبر په دفتر کې یو جرګه وشوه چې پکې د باړې سیمې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي حمید الله جان پریدي ځایي مشرانو او پوځي او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ. د دوی په وینا په دې مهال پوځي چارواکو د برکمبر خیلو کې بیلې مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې کوم مطلوب وسله وال دی هغه دی دوی ته حواله کړي او په دې سیمه کې دی ورانکاری نه پرېږدي نو بیا به ورسره په پوځي عملیاتو کې نرمي وکړي شي. د دوی په وینا د برکمبر خیلو سیمې مشرانو پوځي چارواکو له دا باور ورکړ چې دوی به د خپل سیمې امنیت ساتي او دلته به وسلوال نه پرېږدي. یاد دی ویش د خیبر ایجنسی د باړې په زیاتره برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بد امنی لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
دو ورځې مخکې ولسي خلکو د پاکستان په لاهور کې پر یو سکول حمله وکړه او ټول سامان یې وسوځاوه. د دې خلکو دریځ دا و چې د سکول یبې استادې د اسلامي مقدساتو سپکاوی کړی دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستاني ټولنه کې ولس ولې د پروپیګنډې تر اثر لاندې زر راځي او دا چې بیا د ولس غبرګون یا عکس العمل زیاتره وخت ولې د تشدد نه ډک وي. پر دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د پاکستان په لاهور کې د پنځشنبه پر ورځ خلکو پر یو شخصي خوندزي حمله وکړه او د خوندزي سامان ته اور واچاوه. د خلکو دریض دا و چې د سکول یوې استادې د اسلام سپکاوی کړی دی.
دې ته ورته پېښه مو د مخکې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې پر یوې سوئ نجلۍ چې نفسیاتي حالت یې ښه نه و تور پورې شو چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی او بیا خلکو غوښتل چې د دې نجلۍ پر کور حمله وکړي. همداراز د ملال یوسفزی پر معاملې پر ټولنیزو وبپاڼو انځورونه خپاره شول او وویل شول چې نوموړی له امریکا سره تړاو لري. پر دې خبرې آن د پاکستان پر ټلویزیونونو خبرې وشوې او ولس هر ځای غبرګون وښود. د داسې خبرو او کارونو په نتیجه کې ولس ولې تر تاثیر لاندې راځي؟ د پېښور پوهنتون مشر او د اسلامي چارو کارپورت ډاکټر قبله ایاز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په ټولنه کې پوهه سطحي ده او د ابلاغ ذریعه یعنی رسنۍ هم پخې نه دي، نو ځکه ولس ژر د پروپاګندې ښکار کیږي.
پاکستان کې جذباتیت ډېر زیات دی. جذباتیت کی وجه نه خلک عمق کے جوروالی کے نزی بلکہ سطحی طور جس معلومات اس خلق خبروں کی اغوئی تسلیمائی بنیادی طور زمن ملک کے عمومی دے تعلیم کمی دا اور دے تعلیم دے کمی دا علاوہ زمنگا چکم دے ابلاغ ذرائع دی هم لا
په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه ماروی سرمد هم له ډاکټر قبله ایاز سره هم نظر ده او وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په اسلامي نړۍ کې هم د پوهې کمی ده او د علم تخلیق عمل د نشت برابر دی.
دیکھیے نا جو نالج کریشن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہر دور کا انسان جو ہے
گورا د علم د تخلیقول لپاره د هر دور انسان خپل برخه اخیسته ده. تر تو وایي چې پاکستان خو لشپیتو یا پنځه شپیتو کالو راهي سی موجود دی. مسلمانانو په تیرو درې سو کلونو کې په انساني ټولنه کې د علم په تخلیق کې څومره برخه اخیستې ده. په دې چې فکر وکړو نو موږ ته به معلومه سي چې موږ په فکري توګه څومره شاړ یو او هر ځای چې دا شاړوالی زیات وي هلته د غیر محفوظ کېدو احساس هم زیات وي.
ډاکټر قبله ایاز وايي په پاکستان کې د رائے جوړونکو خلکو هم سم روزنه نه ده شوې او د دوی خبرې د ګټې پر ځای تاوان رسوي. دای وای په ټولنه کې مذهبي پوها او د خلکو دینی عقاید هم سطحي دي. دای همدا دوه وجوهات په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. خماروي سرمد وای په پاکستان کې لتیرو درو لسیزو راهیسه داسې یو فضا جوړ کړل شوې ده چې پکې تاوتریخوالي او تشدد ډیر زیات دی.
بہت ہی دہائیوں سے ایک ایسی فضا پیدا کی گئی ہے کہ جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ
لسیزو راهیسه یا ماحول جوړ کړل شوې دي چې پکې زموږ ماشومان پیدا کیږي هم او لویږي هم. په دې ماحول کې هغوی ته دا ویل کیږي چې ټوله نړۍ د دوی مخالفه ده او په ځانګړې توګه اسلام ختمول غواړي. تر کومې چې د قهر جنې او له تاوتریخوالي ډکې رویې خبره ده، نو د دې یوه وجه خو دا ده چې زموږ په ټولنه کې د توپک استعمال هم د ریاست په کچه زیات دی او هم د ټولنې په سطح. د سیاسي مسئلو د هواري لپاره هم توپک استعمالیږي. یوازې د مذهب خبره نه ده، بلکې په ټولنه کې هر ځای وژنې او د وسلې استعمال روان دی
اور قتل و غارتگری کا استعمال معاشرے میں ویسے ہی بہت عام ہے.
د پوهانو پند سم علمی او روزنیز بهیر او نظام نشټواله په پاکستان کې د خلکو د پوهې سطح ټیټه ساتي. همدارس د عقایدو خامواله د دې لامل ګرځي چې تاوتریخواله زیات شي.
د پامیر ساحل رپورٹ مور د چې په پاکستاني ټولنه کې اولس ولی د پروپاګاندا تر اثر لاندې زر زیو دا چې بیا د اولس خبرګون یا عکس العمل زیات تر وخت ولی د تشدد ډکوي. اوس یو بل رپورٹ هم لرو د پاکستان امریکا په حکومتي نظام کې څه فرق دی. په پاکستان کې ګڼګوندیز نظام ښه دی او که په امریکا کې د دوه پاټو نظام بهتر دی. دغه رنګ د دوه هیوادونو په رای ورکوونکو کې څه فرق دی؟ د اونور یو شمېر پوښتنې په یو رپورټ کې ځواب شوې دي خو د لګې دمې وروسته تاسو ورده شي. په زیاتره ترقی پذیر ملکونو کې برتانوي او امریکایي طرز حکومتونه دي. پاکستان چې په متحده هندوستان کې د برتانیا کالونی پاتې شوی په دغه هیواد کې هم د برتانوي حکومت په طرز حکومتي نظام دی. په پاکستان کې پارلماني طرز حکومت دی. پارلمان په دوه ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل وي. په بیلابیلو حلقو کې ولس د خپل ووټونو د لارې خپل نمائندگان اسمبلی ته لیږي. بلخوا بیا د صوبایي اسمبلی ټاکل شوي غړي د سینټ لپاره غړي ټاکي. خو په امریکا کې صدارتي طرزي حکومت دی. دا چې د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام کې نور څه فرق دی پاړې په پېښور یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور مشال ډو تاسو دا سویل
امریکا کې صدارتي نظام دی او دلته کې وزیر اعظم پاکستان کې اول تا صدر دی صدر حل تکوي آج حکومت هم مشروي او د ریاست هم مشروي پاکستان کې وزیر اعظم او صدر جی دا ریاست مشروي په امریکا چې کوم قانون جوړون کې اداره دا هغه ته کانګرس وي نو کانګرس حل تکي دو ایوان باندې شامل دا یو ته سینیټ وي او چې هغه هغه کې نمائندگان سینیټرز وي آج امریکا د ریاست
ډاکټر زاهد انور وای په امریکا کې اولس د خپل ووټونو د لارې د الیکټورل کالج لپاره غړي ټاکي او بیا د الیکټورل کالج غړي د صدر انتخاب کوي خو په پاکستان کې به وزیر اعظم هم خپل سیټ په خپل ګټي نوموړی وای چې په امریکا کې هم لومړی یو شمېر سیاسي ګوندونه وو خو بیا په دوه ګوندونو یعنی ډیموکراتیک او ریپبلیکن کې تقسیم شو دا چې په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام خدي او که د امریکا د دوه ګوندونو نظام بهتره دی پروفیسر زاهد انور وایي
په بنیادی تور چې کوم ځای کې جمهوریت مستحکم وي الته سیاسي نظام مستحکم وي نو الته کې د دوه پارټو په بنیاد باندې ټو پارټي سیستم وي الته حکومت خوي خو دا راته چې کوم ځای مستحکم ټو پارټي سیستم وي نو هغه بهتر وي د لحاظ سره چې الته یو حکومت کی پارٹی وی یو اپوزیشن کی پارٹی وی کا اپوزیشن کی پارٹی وی ناوی تم خپل هغه معلوم وی چې اپوزیشن کی مونږ له سکولې ایز اپوزیشن پارٹی نو دې له هڅه سره کوم دوه ګورو نو پاکستان کې چون کې د جمهوریت نظام رو رو ارتقائی مراحل نتیری دي نو څو نه د جمهوریت روایت مستحکم کیږي نو دلته به هم پارٹی پولیټیکل پارٹی سیستم او د جمهوریت نظام سره
د پاکستان او امریکا په رای ورکونکو یا ووټرانو کې څه فرق دی په اړه د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ مشر زاهد انور وایي
نو امریکا کې چونکې د څوونو کالو داسې دا نظام را روان دی الته سیاسي شعور زیات ترقی یافته دی الته د خلکو سیاسي شعور ډېر مستحکم شوی دی الته هغې ته د اوس د اهمیت پته ده الته هغوی زیات ایجوکیټډ دي زیات سیاسي شعور لري زیات په جمهوري نظام پوهېږي که یو عام سړی دی او که هغه یو خاص سړی دی که بیا هم طرف ته وګورو نو پاکستان خو په 1947 کې 1948 کې په وجود کې راغلی و او دلته کې نو کله مارشل لا او کله سیاسي نظام جمهوریت راغلی نو دلته جمهوري نظام څنګه دونه مضبوط نه دی پاتې شوی تسلسل پکې نو هغه له هڅه سره کومه د امریکای سره د خلکو د سیاسي شعور او د جمهوري نظام د پوهې حواله سره خبرو کو نو دلته د امریکای په مقابله کې کم دی نو د لحاظ سره نو بل د امریکای خلک چې دی هغه ایجوکیشن الته سواده لټریسي ریټ سواده دا وی چې لیوینګ سټانډرډ په وادي الته غربت کم دی نو دا ټول سیزن چې دی لکه دلته حکومت وګورو دی له هڅه د خلکو ته د اوټ د اهمیت دونه زیاته پته نشته نو په امریکا کې خلکو ته پته را کیدا زه یو اوټ ورکوم دا د کاغذ او پرزنه را دی په بنیاد باندې چې کوم نمائنده منتخب کوم به زی اب زما د ملک فیصله کی نو په کارداري چې دا کې کس منتخب کوم
خو په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او سیاسي چارو کارپوه بشرا ګوهر وایي چې اوس د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا په خلکو کې سیاسي شعور پیدا شوی او هغه چاته ووټ ورکوي چې دوی په ګټه وي
یو خو موږ امریکا او پاکستان کمپیر کولی نشو امریکا یو ډیموکراسي ده او پاکستان یو کیل ترانزیشن روان دی جمهوریت پاکستان کې اوږده د امریت دورونه تیر شوي دي چې کوم سیستم بالکل کمزوري کړی دي نو زموږ چې زموږ ووټر سیاسي لحاظ سره ډېر پویا دی او ټیکنیکل تعلیم لحاظ سره به دومره تعلیم نه سیاسي سوچ او فهم یې ډېر دی
بشرا ګوهر وایي باید چې په پاکستان کې په روانو انتخاباتو کې امنیت ټینګ کړي شي په کراچۍ او نورو ښارونو کې د الیکټرانیک نظام په وسیله ووټ واچول شي الیکشن کمیشن دې زیات نه زیات خپلواک کړي شي او د انتخاباتي عملی لپاره دې د سکولونو او استادانو پر ځای کره ماهران وټاکل شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا یویش
پا
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا په چرسده ضلع کې مقامی عوامي جرګې په پښتنه سیمه د امن راوستو لړ کې د قلم د خاوندانو د کردار په موضوع یو غونډه وکړه چې پکې شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او ادیبانو ګډون وکړو. په اړه یې د پېښور نه د شبیر مجان دا رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا چرسده ضلع عوامي جرګې په پښتنه سیمه موجوده حالات او په دې کې د قلم د خاوند کردار په موضوع باندې یو غونډه وکړه چې پکې د سیمې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او خبریالانو ګډون وکړلو. د عوامي جرګې د دغه غونډې صدارت د چرسده ضلع سره تعلق لرونکي د پښتو نامتو شاعر اکرام الله ګران کوله. دا غونډه انتظام کوونکو وینا وه چې دا وخت په پښتنه سیمه کې دریم نړیوال جنگ روان دی او بلخوا دنیا ګلوبل ویلج یا یو نړیوال کلی جوړېدو وروسته د پښتنو کلتور د نړۍ د نورو کلتورونو د خراب اثراتو نه بچ کولو کې د پښتو لیکوالانو، شاعرانو او خبریالانو څه کردار کیدی شي. په دې لړ کې د دغه جرګې یو مشر او لیکوال اختر ایوب مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
موجوده منظرنامه کې د پښتون پز مکه چې روان دي نو مونږ دته لړټاکنو او څومره پورې مونږ خدمت کولو شي د اولس ته دی اور نه اوباسي. عوامي جرګې دا یو سوچ کوي چې را په موجوده حالاتو کې شاعر، قلمکار، صحافي، دانشور دا طبقه یو وار مونږ راغونډه کو او دی اولس سره مخامخ کو او دی اولس کې د شور یو ذریعہ مونږ دا وګرځو. ولې چې تاریخ راته دا خبره خوله ده چې دا هم هغه کسان دي چې دی قومونو ته لړټاکنم کړی ده، قومونو ته مرض هم خوله دي او د مرض دوی یې متلیکل.
دا غونډه مشر ملما او د هاشنغر پښتو ادبي تحریک مشر معظم خان په دې موقع ویل چې د ډېره وخت راسي پښتون قام د سختو حالاتو سره مخ دی، ولې پښتو ادب هم په داسې موقعو کې هر ځل ځلیدلی دی.
پښتون قام د اوس نه د صدو راسي، د پیړو راسي، د دې بدبخته عمل سره مخ دی. هر ځل چې پښتون قام د بدبارغه سره مخ شوی دی نو پښتو ادب شته شوی او د هغې نږدې مثال مونږ ته دالې مخکې پروت دی. نن تاسو وګورئ چې پښتو ژبه د پښتون قام تاریخ، د پښتون قام دود دستور د امریکې او د یورپ ایوانونو کې سحر او ماخام ستایل کی، بد استای که خیر استای، دا خو برستو تاریخ فیصله کوي.
نو مولې دا هم ویل چې تیر سلویخت کاله د پښتنو په تاریخ کې ډیر خونړی او سخت وو او پښتنو پکې ډیر قربانې ورکړې دي. خو له په هر دور کې په دوی کې د ادب او د قلم خاون پیدا شوه دي او هغه خپل کردار لوبولې دي. د جرګې صدارت کوونکی شاعر اکرام الله ګران د غونډې خاتمه په خپل شعرونو وکړه.
زما د خیال د امن کلی څه په دارنګ دي، سویره نشته، دروازې د کور نه نشته، دلته به څه مینه خوره شي، نفرتونه روکشي، جنگ د بارود دشته، جنگ د نظرونه نشته. د نظرونه جنگ خو د مینې محبت جنگ کوي. او دې خواهش غواړم تا امن په وینو کو رنګ، دې خواهش غواړم تا امن په وینو کو رنګ، ته یې خنجر لاندې ساتي زه په ځیګر ساتم. په دشت د مینې کې یوه اونه هم نه کاریږي، تا به په خپل سوري ساتم، ځان به په نور ساتم. امید ته ګورم نستاس پکې کاریږي راته، تا نه به هېر یم او له تا نه ځان خبر ساتم.
یادونه وړ ده چې د دغه جرګې مشرانو وینا وه چې د عوامي جرګې دا اولنی ګام وو، د دې وروسته به دوی د پښتنو په هر حجره او هر جومات ګرځي او د امن پیغام برسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
تاسو د مشال ریڈیو خبرونه اورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په روسي نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، د غرنګي مقالې هم لرو، او د پاکستان د کورنۍ ورسپاڼو مقالې به او ادارې به هم اوري. خو تاسو کولی شئ چې سکسمه تاسو وړاندیزونه ورکول غواړئ، سکسمه مشورې تاسو ورکول غواړئ مشال ریډیو ته، نو تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ. زمونږ د ټلیفون شمېرې په دې ډول دي:
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
ډېر بخښنه غواړو، موږ سره وخت نشته، نو د ټلیفون شمېرې بیا موږ تاسو ته بل وخت در وورو. اوس وخت شوی دی یو نیمه بجه، او پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې هغه لنډ خبرونه اورو.
د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی ډزو کې د وژل شویو شمېر 13 تر رسیدلی دی. روسیه په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو نیټه اعلانولو هرکلی کړی دی. برطانیه ویلي د افغان ځواکونو له منځه یې په بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د افغانستان په هلمند کې پولیسانو خپل څلور ملګري وژلي دي. اسرائیل وایي نوی مصري حکومت ټکان ورکوونکی عامرانه قوت دی. رپورټونه وایي شامی پوځ د هیواد په شمال کې یو مهم پوځي اډه پریښې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما امر کړی دی چې د هیواد په توپان ځپلو سیمو کې د تیلو کمښت پوره کړل شي، او د اکتوبر په میاشت کې امریکایي اقتصاد 1,100,000 خلکو ته کاري موقع پیدا کړی.
لړ خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدل، او وزو اسلام آباد ته چیرن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې خبره کړې دي. د سیر ظهیر په دې رپورټ کې
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پېټرولیم وزارت د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو نوې سمري تیار کړې ده، کومه چې به په راتلونکي پېښې عدالت ته وړاندې کولی شي. ادارې وایي چې حقیقت کې دا سمري د سپریم کورټ د هغه حکم په ضد ده چې پکې ویل شوی و چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه به شپږ میاشتې پس بدلولی شي، او بل دا چې سی این جی پمپونو مالکانو هم د سپریم کورټ په حکم په ارزان نرخ سی این جی خرڅولو نه انکار کړی دی او پمپونه یې بند کړي دي، کوم چې د توهین عدالت په زمره کې راځي. اداریا اخره کې عدالت ته خواست کوي چې د سی این جی موجوده نرخونو کې هم حکومت او پمپونو مالکانو ته نیم په نیمه ګټه ده، باید چې دا نرخونه هم راکم شي او د غرنګ د پېټرولیم نور مصنوعات هم ارزان کړي شي، او ورسره عدالت داسې حکم هم جاری کړي چې ولستا داسې زونه د عدالت د حکم مطابق په ارزان بیا ترلاسه شي، او حکومت د دې حکم د نه ماتولو پابند کړي چې د غرنګ عام ولستا ګټه ورسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا صوبې د مختلفو علاقو سره تعلق لرونکو په پیښور کې د افغان کنسولګری د رویې پر ضد 13 ورځې د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. ادارې وایي چې د مظاهره چانو ویناو چې دوی د افغانستان د ویزې لپاره د کنسولګری مخې ته په ګڼټو ګڼټو ولاړ وي، خو د افغانستان کنسولګری عمله ورسره بيخي مرسته نه کوي، او د دوی د دې رویې له وجې د اونۍ کار په میاشتو کې هم نه کیږي. ادارې لیکي چې د 13 کلونو راهیسې پاکستان د افغانانو وطن جوړ شوی دی، او بیا د افغان ولس او حکومت ټول دارو مدار په پاکستان دی، او په لکونو افغان اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. ادارې وړاندې لیکي باید چې افغان کنسولګری هم دې لړکی په اخلاص کار وکړي، او که وکتې شي نو یو ملک چې سفارتخانه یا کنسولخانه جوړیږي نو هغه په دې غرض چې د دواړو ملکونو ولس ته به اسانۍ ورکوي. اوس د حیرانتیا خبره دا ده چې اخر ولې افغانستان ته په قانوني توګه تونکي پاکستانیانو ته دوی مشکلات ورپېښوي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پېښور کې به د افغانستان د ویزې ترلاسه کول آسان جوړ کړی شي، او متعلقه عملی تبا هم هدایت وکړی شي چې هغوی دې لړکی د پاکستان د ولس سره مرسته وکړي.
د برسانیا چټام هاوس ادارې د پاکستان لستونزو ډکو سرحدونو په خاورې د موجودو بهرنیو وسلوالو د پاکستان پر حالاتو سیمه کې د رواني کشالې پر اغیز رپورت خپور کړي. او ورلد افیر جرنال هم یو مقاله خبر کړی ده. دغه دواړه مقالې درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
چټام هاوس په خپل رپورت کې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو د خرابو تعلقاتو او بدامنیو یو لامل دی. په رپورت کې راغلی چې په 1993 کال کې راخل شوی ډیورنډ کرخه د یوې ژبې، یو کلتور، یو مذهب او یو قوم خلک سره په دوو برخو ویشلې دي. چټام هاوس لیکي چې پاکستان تر جوړېدو وروسته ډیورنډ کرخه د سرحد په توګه خپل کړې، خو په اړه یې بې یقیني هم لري. د بی یقینی ته په کتو سره پاکستان تل افغانستان کې د یو دوز حکومت پښتون تکیه کړي، او همدا وجه ده چې افغانستان کې د سړې جګړې له وخته ډېره دلچسپي درلوده، او په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته به هم لري. په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه یوازې د مذهبي سوچ د ورتوالي له وجه کوي، بلکې د طالبانو لخوا چلیدونکي افغانستان د پاکستان لپاره فائدې هم لري. چټام هاوس په خپل دې تحقیقاتي رپورت کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو موجودیت څو وجه او اړخونه لري. یوه ادعا ده چې پاکستان مذهبي سیاسي ډلې د قوم پرستو تحریکونو د کمزوري کولو لپاره کاروي. دوهمه ده چې پاکستان د هندوستان خلاف ورپکې ډلې استعمالوي. درېمه په افغانستان د روس د برید سره تړلې ده، او څلورمه په 2011 کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ملکونو پر افغانستان حمله ده. بلخوا ورلد افیر جورنال ویب سایټ په خپل مقاله کې لیکلي چې په 2012 کال کې د امریکایي کانګرس د غړو وی وړې ډلې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د پالیسۍ بدله پالیسۍ وړاندې کړه، او وی ویل چې افغانستان کې د سولې ته د طالبانو د راماتولو پر ځای شمالي اتحاد ته د هغوی خلاف وسلې ورکړل شي. د پاکستان په اړه دوی ویل چې امریکا باید له درغلې او ډک پاکستانی حکومت او مخالفه پاکستانی پوځ سره د اړیکو د ادي کولو پر ځای د بلوچستان د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. ورلد افیر جورنال ویب سایټ لیکلي چې که څه هم د کانګرس د دې غړو شمیره کمه وه، خو له پاکستان څخه د دوی تر ټولو لوی صوبې بیلولو خبره د امریکا بهرنۍ پالیسي کې یو نوې خبره وه. خبرلانو او عملی تحقیق کوونکو ادارو یا تھنک ټینکس د بلوچ خامپرستو پر تحریک خبرې پیل کړې، او د بلوچستان پر حالاتو او دلته په قومي بنیادونو د خپلواکۍ غوښتونکو ډلو باندې هم ډیر بحثونه او رپورټونه وشول. ورلد افیر جورنال لیکي چې که څه هم پاکستان د بلوچانو د اواز د خاموشه کولو کوشش کوي، خو د دوی غږ ورځ تر بلې لوړیږي او مطالبې لا قوي کیږي.
نو بشیر گواخ چې تاسو ته مقاله وړاندې کولې، او اوس هم یو رپورت لرو. د افغانستان د ننګرهار د یو شمیر ولسوالیو قومي مشران وای چې د ولایت ځنګلونه وهل کیږي او چارواکي یې په قاچاق کې لاس لري. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری یو څېړنیز رپورت برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وکړو.
د افغانستان په ختیځ کې تر کونړ او نورستان وروسته ننګرهار یو هغه سرحدي ولایت دی چې د یو ولسو سرحدي ولسوالیو غرونه یې په پراخه طبیعي ځنګلونو پوښل شوي دي. خو نه یوازې دا چې د یاد ولایت چارواکي د دغو ځنګلونو پالنه او ساتنه نه کوي، بلکې د سیمې د خلکو په وینا خپلې د دغو ځنګلونو وهلو او قاچاقولو ته ملا تړلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې په چراګام، خوګیانو او یو شمېر نورو سرحدي ولسوالیو قومي مشران وایي چې د دغه ولایت په سرحدي سیمو کې د طبیعي ځنګلونو وهل ښه په درز کې روان دي. دغه مشران وایي په ځنګلونو کې د لرګیو تر وهلو او تراشلو وروسته سپین لرګی یعنی چاتراش ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقېږي. دوی وایي په پچیراګام او هسکې مینې ولسوالیو کې د چارتراشو ښکاره لوی بازارونه شته. خو نه یوازې دا چې د ولسوالیو امنی قمندانان په سیمه کې سرحدي پولیس او ولسوالان دغلته د لرګیو د قاچاق مخه نه نیسي، بلکې خپله د رشوت په بدل کې د لرګیو قاچاق ته زمینه برابروي.
زما نوم غلام زخیر جذری اوسیدونکی هر ورځ باندې ځنګلونه والکه کې همداسې ادارې کړو داسنې بعد یو ورځ یو مثال د خبر نه پیسې اخلي او ورته تراخلي او سره مخه نه نیسي.
مازیګر لاره باری کې پوښ او د شپې دغه کوي پوستو والا سرحدیان سرحدیان خو خپل حساب معلوم دی ورکه 300 روپۍ ورای خلی ادر څه خبره نشته د ورځې لار بر کوي پټول دغه کې، او بیا د ولسوالۍ په حساب باندې چې کوم زی نو بیا د شپې مسخوت مخستان منځو سره باریږي او بس یې سي جو سره تاو مزدل د شپې وړي پوښ پسونو ډاکټر نه ماته انداز شي هم د سیغت لارې لس لارې شل لارې پوښ 50 ډاکټر نه سل ډاکټر نه هم بلکې چې دی باندې زګه وایم چې ما خپل لیدلې چې لاړې دی وزي د ولسوالو مسولین چې کوم دي دو سره د اول نه خبرې اره به د پوداري به پوسټه د کومندان خپل انداز معلومه مطلب ستا دومره دی ورکه ستا دومره دی او کله کله ورکه د ولایت نشه کوم کمیسن نو هغه ونی سی پوه شو هغه به خپل پوه د ورکه یو لک او دو لک روپۍ لارې دامه ناخلی او نور خوشی کیږم د سیاره ولسوال کومندان سره پیسو خپل خبره.
دغه قومي مشان وای په وار واری په دې اړه ولایتي چارواکو سره خبرې کړي، خو د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې کوم اقدام نه دی شوی. دوی وای سرحدي پولیسو لغرونو څخه د لارو د امنیت د ساتنې په بهانه پر سړک پوستې جوړې کړي، حال دا چې دوی د لرګیو قاچاقبرانو ته امنیت نیولی او هغوی ته د تګ راتګ زمینه برابره کړې ده. خو په افغانستان کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزی د قومي مشرانو دا تورونه نه مني.
د لرګیو انتقال یا د لرګیو قاچاق په صورت قطع اوس مني، هغه د جنگي تهدیدونو مشکلاتو له وجبه مي او په زمن کې د نظام غوښتنه ده. حکم د محترم جلالت ما رئیس جمهور ده په دې اړه موږ قوي جدي تدابیر نیولي.
دا چې په یو شمېر سیمو کې د سرحدي پولیسو ترڅنګ امنیت قمندانان او ولسوالان هم د لرګیو په قاچاق کې ښکیل ګڼل کیږي، په دې اړه مو د ننګرهار د والي له ویان احمد زیا عبدالعزیز سره خبرې وکړې. نوموړی وای ولایتي ادارې ولسوالانو ته هدایت کړی چې د ځنګلونو د وهلو او د هغې د قاچاق مخه ونیسي.
د مخه هم د اسکمین ولسوالۍ ولسونو د دوی استازي چې والي صاحب سره ناسته کړې وه، دغه موضوع شریکه کړې وه. والي صاحب معاون صاحب ولایت ته وظیفه سپارله وه، معاون صاحب ولایت په خپله د اسکمین ولسوالۍ دنه وکړه. لا په وخت کې چې ولس د کوټ نه تر ولسوال د اسکی مینه پورې غزیدل سړک افتتاح کوله. ولسوال صاحبان د کوټ او د اسکی مینه تم دن غمنتی مسوم ده په مغزه کې هدایت وسپاره شي دغه حالت مخنیوي باید وکړي. اوس پرې رسېو کې ولس صاحب یو نظارتي کمیسون رامنځته کړی، نظارتي کمیسون دنده همدار شي دغه سې ډول نه خپل پیدا کی دغه مخنیوي باید وکړي او په ځنګړې توګه د خي حکومتداري او د ولسمشر د روسي پروند تطبیق لپاره حل زلو کې دغه موضوع چون د مخه یا په دې روسیو کې د بیا ځل لپاره ولایت مقام ته نه رسیدلې. وزارتي کمیشن کې په دې باندې بحث وشي. موږ امیدوار یو چې له په لور دغه بیرحمانه د ځنګل وهنې بهیر ودرېږي او بل طرف ته هر هغه سوچ په دندو کې غفلت کې هغه سره قانون چلند.
که څه هم چارواکي د لرګیو په قاچا کې د خپلو کارکونکو لاس لرل ردوي، خو قومي مشر ملک ساتار وایي چې د پچیراګام او هسکې مینې په سرحدي سیمو کې د ځنګلونو د وهلو او د هغې په قاچا کې د چارواکو د لاس لرلو په اړه هر ډول شواهد ورکولو ته حاضر دی. نوموړی د قاچاقو لارې او سیمې داسې په ګوته کوي.
یوه نمونه زه دا درتیم چې شنیچم اوتې په شنیچم کې چکېني په سلونو په زرونو ورې دي پراته دي داسنې وته ولیا دي سوداګر په هماغه ځای کې ناست دي بېغامه خېمې وته والي چینس کې. نو دغه یو پوه سړک زموږ د ولسوالۍ په استقامت را جوړ دی چې دا یو ډېر د قاچاق دپاره ډېر یو مساعد سړک دی. دولت ورته خپله باندې پوسته اچولې په لره مدخلو کښې پرته ده او دا پوسته باندې لرګي را ځي، بیا د دې ځي نه ځي کوټ له د کوټ نه ځي غنیخېلو له د غنیخېلو نه ځي نازیان له او د دور بابا نه یو نوی سړک حلقوي را جوړ شوی په دې حلقوي سړک باندې ځي. نو چارواکو تر اوسه پورې داسې اقدام نه دی کړی. د شپې لرګي دي او روان دي او سی ورکوي چې پیسې ورنکړه نه شي تېرېدی چې اوس کومندان پیسې وانخلي کنه په قاچاق لرګی رسې. خو کومندان پیسې اخلي په سړک باندې ازاده پوسته پرته ده، سرحدي لیوان پکې اخلي او پولیس پکې اخلي چې دواړو ورته پوستې اچولي دي تجارت لپاره.
د ننګرهار د ځنګلونو د ساتنې امیر انجینر حمیدالله هم وایي چې د چارواکو د هڅو سره سره د ځنګلونو وهل ښه په درس کې روان دي.
مونږ د مقامات سره لکه د ولایت محترم مقام سره رابطه کړې ده او څو څو ځلې مونږ رسمي رابطه ورسره کړې ده او هغوی ډېر جدي هدایت هم په دې اړه صادر کړي دي. او خو بعضې ولسوالۍ په واضح شکل داسې لیکلي دي رسمن چې هغوی د امنیتي ستونزو له کبله نه شي کولی چې په سل په سلو کې دغه قطع د ځنګل بنده کړي، اما هغه نتیجه چې باید ترلاسه شوې وه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې.
په ننګرهار کې د ځنګلونو د ساتنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه ولایت د یولسو ولسوالیو په 1,04,860 هکټاره ځمکه کې طبیعي ځنګلونو شتون درلود چې اوس یې له جملې یوازې 1,03,000 هکټاره ځنګلونه پاتې دي. ویل کېږي چې په دغو ځنګلونو کې د لمنځې، نختر، جنغوزي، څیړۍ، خون، وحشي بادام او پیسته او دې ته ورته نورې ونې شاملې دي.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې او خالی په ورځ د نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان په کرم ایجنسی کې د کرکټ ټورنمنټ تر سره شو. په ټورنمنټ کې د سیمې په کچه د مختلفو سکولونو لوبډلو برخه اخیستې وه. د پیرقیوم په پارک میدان باندې د سکولونو دغه ټورنمنټ هر کال تر سره کیږي. د امن پناما دغه ټورنمنت د صد اکرا چلډرن اکیډمی په خپل نوم کړو. نور حال د مشالټیو خبري علاقه وی
پوکور ایمرجنسی کې امن پناما کرکټ ټورنمنت د صد اکرا چلډرن اکیډمی لوبډلې یو ځل بیا په خپل نوم کړو. په فائنل لوبه کې بریالي لوبډلې د پیر کریم علامه اقبال های سکول لوبډلې ته په یو 55 سره ماته ورکړه. د دغه ټورنمنت فائنل لوبه د پیر کریم په پارک میدان باندې وشوله. د بریالي لوبډلې کپتان محمد عرفان مشال رډیو ته وویل چې دوی سره د مشرانو دعاګانې وي. نوموړي زیاده کړه چې استادانو لخوا تفریح موقع په ملاوېدو دوی ډېر خوشاله دي.
زړونه تنگ شي بور شو چې مو دا ټورنمنټ کو لږ خوشحال شو او مو دا استادانو ته دا ویل غواړو چې مو ته دا ټورنمنټ بار بار جوړ کړي.
ټاس په ګټلو سره اکرا چلډرن اکیډمی لوبډلې اولانه بیټنګ وکړو. په ټاکل شوي 45 اورونو کې اکرا چلډرن اکیډمی لوبډلې مخالف لوبډلې ته یو سل شپږ اتیا هدف ورکړو. په دې کې کپتان محمد عرفان ټولو نه زیات شپږ سلویخ او حیدر زمان اته دېرش رنزونه جوړ کړل. د اکرا چلډرن اکیډمی ټول شپږ وکټې غورځېدلې وې. په جواب کې علامه اقبال های سکول لوبډلې ټول لوبغاړي په یو سل پنځه دېرش رنزونو باندې آؤټ شول. د اکرا چلډرن اکیډمی لوبډلې له طرفه حیدر زمان سلور ویکټه واخسته. خلوب بکولو سره حیدر زمان د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. په ټورنمنټ کې درې ففټیانې او ښه ویکټ کیپینګ په کولو سره د ټورنمنټ غوره لوبغاړی ولی رحمان جوړ شو. فائنل لوبې ته په لویه کچه تماشایان راغلي وو. لوبه لیدو دپاره د مختلفو سکولونو یو شمېر استادان هم راغلي وو. انعام اخستو پس حیدر زمان مشال رډیو ته وویل چې ټورنمنټ په خپل نوم کولو دپاره دوی سخت محنت کړی وو.
مته پراکټیس رکوالو او مونې استادانو د اعتماد چې د مو دی بیر د ټورنمنت به موږ ټو مو جذبه دا و چې مو یو بل بیا د ټورنمنت د سکول ته راوړو.
واضح دی چې د کرکټ دغه ټورنمنټ تیر د اکتوبر میاش په 14 شروع شوی وو. په ټورنمنټ کې د منځني او کوزي کورم ایجنسی په کچه د مختلفو سکولونو لوبډلو برخه اخستې وه. د لوبډلو شمېره 14 وه چې پکې د سرکاري سکولونو شپږ لوبډلې هم شامل وې. د ټورنمنټ وستلو د مقصد په اړه ارګنایزر ګلجانان وایي
په لکی کې امن امان موجوده فضا برقرار ساتلو دپاره مو آواز شتاول مختلف سکولونو حکومت اساتذه او حکومت سټوډنټ یو بل سره نږدې وستلو دپاره او دغه شان دي سیاتمند سرگرمی په باري کې غوي کشور پیدا کولو مسلسل پړاینا لکه سټوډنټ بور شي او ناغه مو دي د فاره دا یو انټرټینمنټ او مقادو تویر کړ.
د سکولونو دغه ټورنمنټ د آل کرم ټیچر ویلفیر سوسایټي لخوا هر کال پرانستل کیږي. واضح دی چې دغه دویم ځل دی چې د ساده اکرا چلډرن اکیډمی لوبډلې مسلسل دغه ټورنمنټ وہ کٹ لو.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم ور رسیدلې د اونیزي خبرونې د رنگونو نړۍ. دا خبرونه هر ونه ستاسو لپاره ګولې آسیم تو کوي.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربا ګل ایاز حاضر يم. په دې هیله چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مو د لا د نورو پروگرامونو په شان خوندور معلومات راغون کړي دي. لومړی مو یو داسې کس د کسې نه خبروم چې د اواز د رفتار نه تیز سفر کړي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی.
He broke the speed of sound as he hoped. Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there. And he's down on the air. Safely back.
د آسټریا فیلکس بام ګاټنر د نړۍ لومړی سکای ډاور یعنی د دنګ ځایونو ټوپ وهونکو کې دی چې د خلانې زمکې ته د ټوپ وهلو کامیابه مظاهره کړې ده. ګاټنر د 1,28,000 فوټه بلندۍ نه زمکې ته ټوپ وهلې او تر زمکې پورې سفر یې 2.2 کیلومتره په یو غنټه کې ترسره کړی. ګاټنر زمکې پورې سفر په 10 منټو کې کړی دی. درې سلبخ کلن ګاټنر د پوکانې په مرسته خلاته رسیدلی وو. ګاټنر چې کله د خلانه ټوپ وهلو او ځمکې ته 100 کیلومتر پاتې وو نو خپل پیراشوټ یې خلاص کړو. ګاټنر په لومړي ځل په 2005 کال کې د دې ریکارډ جوړولو فیصله کړې وه خو تکنیکی او مالی ستونزو له کبله یې ځنډولې وه. دا د ګاټنر لپاره یو لوی چیلنج وو. د 1,00,000 فیټه په بلندۍ د هوا دباو د 2% هم کم وي او د اکسیجن نه بغیر سا هم نشي اخیستل کېدی. ګاټنر لپاره یو ځانګړی کیپسول جوړ کړی شوی وو. کارپوهان وای ګاټنر یو لوی کارنامه تر سره کړی دا او د دې ټوک نه ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړی دي. دا به په مستقبل کې ستور مزل لپاره ډیر زیات ګټور ثابت شي.
Well, that's very, very reassuring what we've seen there.
په عمومي توګه دا سایکل په اړه به تاسو اوریدلي وي چې د سټیل یا د وسپنه جوړ وي، خو د اسرائیل یو ډیزاینر د کارډبورډ یا د کلک کاغذ نه سایکل جوړ کړی دی. پنځوس کلن اظهار گفنی یو داسې سایکل جوړ کړی چې په مکمله توګه د کلک کاغذ نه جوړ دی، دیتا کارډبورډ ویل کیږي. د گفنی ډیزاین کړی سایکل به په ترانسپورټ کې یو لوی بدلون هم راولي او د سړونکو په نظر دا به افریقا کې غریبانان استعمالولی شي. گفنی رائټرز خبرې جانس ته ویلي چې سلور کال راهیسې په دې ډیزاین کار کړی دی. دی وای د کارډبورډ نه بکس جوړول ډیر اسان کار دی، خو سایکل ترې جوړول یو ډیر ګران کار دی. په دې کې ډیر موده ولګیدا. د دې سایکل وزن 9 کیلوګرام دی او عمومي توګه د عام سایکل وزن 16 کیلوګرام وي. د دې سایکل مرمت ضرورت به هم نوي. په دې کې د چین په ځای د موټر ټایمینګ بیلټ لګیدلی دی. د دې سایکل په لوی کچه تیارې به یو څو میاشتو کې پیل شي. دا آسٹریلیا یو ضعیف کس د سل کال عمر کې هم ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د دې استاد نوم دی جیفری سکاټ نایټ، نوزو د آسٹریلیا سیدنی ښار ته. دا جیفری عمر سل کال دی او وس هم د سیدنی په یو سکول کې ماشومانو ته سبق خای. دا جیفری نوم په گینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. جیفری وای دغه اعزاز تر لاسه کول باندې ډیر زیات خوشاله دی، خو د سبق خودونه د ریټایر کیدو هیڅ قسمه اراده نه لري. د امریکا ساينس پوهانو یو داسې سافټویر جوړ کړی چې د الودګۍ پیمایش وکوي. دا سافټویر به کوسو محلو نواخلې تر پورونو پورې د الودګۍ پیمایش به کولی شي. کارپوهان وایي د دې سافټویر په مرسته به د هغو سیمو لټونکو کې اسانتیاوې ترلاسه شي چې کوم ځایونو کې تر ټولو زیات کاربن ډای اکسایډ خارج کیږي. د اریزونا ریاست پوهنتون پروفیسرانو دې سافټویر ته د هیسټیریا نوم ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې د آلودګۍ پیمایش یا د معلومولو لپاره داسې قسمه سافټویر کارول کیږي. کارپوهان وایي اوس به ممکنه وي چې په کوم ځایونو کې د کاربن ډای اکساید اخراج زیات وي، نو په هغه ځایونو کې به د دې مخنیوي لپاره ګامونو پورته کولو کې اسانه وي. د امریکا خلائی ادارې ناسا انډیور خلائی جاز په لاس انجلس کې په سړک نمایش شوی دی.
Zero and lift off for the final launch of Endeavor, expanding our knowledge and expanding our lives in space.
Houston, Endeavor, all program.
Roger, roll, Endeavor.
پنځه اویا ټنه انډیور خلای جاز د الوت موده پوره کړی ده. انډیور خلای جاز په 1992 کال کې لومړی الوت کړی وو او 25 ځله خلا ته سفر کړی وو. په 1988 کې چیلنجر خلای جاز پیښې وروسته انډیور تر ټولو مهم خلای جاز جوړ شو. تیر کال ناسا ادارې خلای شټلز استعمال ختم کړی وو. د دې ترڅنګ درې نور خلای جازونه هم عجایب ګر ته وړل شوي دي. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې بد خبرې اورېدو سره خزي زیات ذهني فشار ښکار کیږي. تحقیق نه معلومه شوې چې خزو ته منفي خبرونه لکه د مرګ د ویل وای نو د فشار هارمونز په زیات شمیر کې جوړیږي. د دې په نسبت په سړو کې د فشار اثرات ډیر زیات کم وي. د امریکا کالیفورنیا ریاست یو عدالت په سامسنګ ګلیکسی موبایل ټلیفون په خرڅ بندیز لری کړی دی. د سامسنګ او اپل کمپنی ترمنځ له موضوع راځي شخړه روانه ده. په دې رسټو کې سامسنګ کمپنی ته د یو ارب ډالرو جرمانی سزا هم اورولې شوی و چې د اپل کمپنی ډیزاین یې غلا کړی و. د دې ترڅنګ د سامسنګ وړوکی کمپیوټر په خرڅ بندیز هم لری کړی شوی دی. کارپوهان وایي دا به د اپل کمپنی لپاره یو بل لوی چیلنج وي. بلخوا د اپل کمپنی آیفون د خرڅ نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د کمپیوټر جوړولو سیډنیز ادارې ګاټس د تازه شمیرو تر مخه د چین لینیو د کمپیوټر جوړولو لوی کمپنی جوړ شوې ده. لینیو د ایچ پی کمپنی نه زیات کمپیوټرې جوړوي. د شمیرو تر مخه لینیو 1.8 کروڑ کمپیوټر د روان کال اخري 3 میاشتو کې خرڅ کړي دي. بلخوا ایچ پی 1.5 کروڑ کمپیوټر خرڅ کړي. کارپوهان وایي د لینیو کمپیوټر قیمت ډیر کم دی نو ځکه په دې خرڅ کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه شوې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د برتانیا جیمز بانډ فلمونو نوی فلم سکای فال به د اکتوبر په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د برتانیې مشهور فلمی ستوري ډینیل کریګ کار کړی دی. د فلم کارپوهان وایي چې د جیمز بانډ فلمونو کې به سکای فال تر ټولو غوره فلم وي. د فلم سکای فال سندره مشهور سندرغاړي اټلی ویلی ده.
007 reporting for duty. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first.
We're under attack. Whoever did this, he knows us. He's one of us.
Hit the sky fall.
د امریکا هالی ووډ مشهور ستوري ټام هانکس او هیلی بیلی نوی فلم کلاود اټلس به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې ښودل شوی چې څنګه یو کس په خوانی ژوند د هغه په کارونو اغیز کوي. کلاود اټلس فلم کې د برتانی مشهور ستوري هو ګرانټ هم کار کړی دی.
That's it. The music from my dream.
There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, different ages.
I can't explain it, but I knew when I opened that door, a powerful deja vu ran through my bones.
I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, and the waitresses all had the same face.
No reason to hide. I know you are Sonmi. 451
د هند سینما ستوري عمران هاشمی نوی فلم رشبه د اکتوبر په 26 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند میډیا، سیاست او جرمونه خودل شوی دی.
ان لوگوں کو کبھی کبھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں اپنی رفتار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
تمہیں بھی کار، گھر، یہ سب کچھ مل سکتا ہے، مگر تم ایک جگہ ٹک کر رہو تب نا.
میں آپ کو آپ کی پروفیشنل آزادی کی چابی آفر کر رہی ہوں.
صرف میں ہی کیوں؟
میں نے اپنی زندگی کی شروعات زیرو سے کی. اسی زیرو کو میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا تھا، اور آج سب کچھ تمہارے سامنے.
Welcome to Crime 24 Summer.
Dil to hai fukra, style hai bakra. Dil to hai fukra, style hai bakra.
د هند سینما ستوري اجے دیوگن نوی فلم سن اف سردار با د نومبر په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې سنجید دت هم کار کړی دی. د فلم سن اف سردار لپاره مشهور ستوري سلمان خان نوی سندره ریکارډ کړی ده.
تیری سویٹ سویٹ ٹاک تیرا ایٹیٹیوڈ مست سونی ہے
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221121 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربا ګلاست اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګلیم. د مشال رادیو پرونه همیشه اورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګور.